یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په لغمان کې د درنې چاودنې جزئیات درکړو. او باورئ چې ولسمشر اشرف غنی کویټ ته او له هغه ځایه دوحې ته ځي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی به د کویت او قطر له چارواکو سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع خبرې وکړي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان موټر بم حمله سوې ده. په لانجمن سیمې نګورنو قرباخ کې سختې جګړې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وی شغلی غنی د کویت د امیر د فاتحې په مراسمو کې برخه اخلي او بیا دوحې ته ځي. له قطري چارواکو سره به د شغلی غنی خبرې پر دو اړخیزو اړیکو راڅرخي او پر دې سربیره غنی د دوحې په انستیتیوت کې وینا هم کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع هم بحث وکړي.
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه همدا ده. له دې غوښتنې موږ نه پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
په دوحه کې له څه باندې درویو اونیو راهیسې د دولت او طالبانو مراکچیان د سولې خبرو ته ناست دي، خو بحثونه یې ظاهرا ځنډې نیستې وي او لا هم د عمومي غونډې پر اجنډا نه دي سلا سوي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه اته کسان وژل سوي دي. په دې چاودنې کې چې ظاهراني هدف والی رحمت الله یارمن و، هغه ته زیان نه دی اوښتی. د والی وایان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې چې نن سهار سوي اته کسان وژل سوي او شاوخوا شل نور ژوبل دي. ښاغلی دولتزی وایي په وژل سوي کې څلور تنه پوځیان او څلور نور ملکیان دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر ویلي په پیښه کې پیښه د سلطان غازي بابا شارګوټي ته څیرمه سوې ده. بل خو د بدخشان امنیه قمندانۍ وایي په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان وژل سوی. د امنیه قمندانۍ ویاند د ثناءالله روحاني رسنوي ته ویلي لومړی وسلولو طالبانو تیر ماښام پر جرم ولسوالۍ له دریو لوریو حملې وکړې چې وروسته جګړه پیل سوه او د شپې تر یولسو بجو روانه وه. ښاغلی روحاني وایي په وسلوله جګړه کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان قاري صابر او درې تنه نور وسلول وژل سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي د طالبانو د یوه سرګروپ قاري شمس الله په ګډون پنځه نور وسلوله ټپیان سوي هم دي. وسلولو طالبان نو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیوال ورځ وایي د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په کابل کې شپږویشت کلن میرویس وایي
سړی نه لرم کراچیونی کوو، خو دا کراچی که نه کېږي. یو کراچی د هغه هم د راس لاس ډوډۍ خوره په کور کې دی، هغه مچلو که دا سړی رانیسو څنګه وکړو.
د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د سیمې ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیر ته او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار کنګا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. په قرقیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني چاکونو رسمي پایلې به ونه مني. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لومړني نتایج ښیي چې څلور ګوندونه بد شي. درې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. د یو سلو شل کسیز پارلمان یا سترې شورا ډیری څوکۍ ترلاسه کړي. د مخالفو ګوندونو پلویان پرون ماښام اته بجې پلازمینه بشکیک او شمال لویدیځ ښار ته لاس کې د رایو مرکزونو له بندېدو سره سم راټول او د دوی په وینا رایې اچونې کې د سویو بې نظمیو په اړه اعتراض وکړ. اعتراض کوونکي وروسته تیتو پراکس ول، خو د مخالفانو مشرانو ویلي نن دوشنبه به ډیری اعتراضیه غونډې وسي. د یوې مخالفې ډلې مشرانو پرون انتخابات د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو بد انتخابات بللی دي. ټاکل شوی چې د نن د ورځې تر پایه د ټاکنو وروستۍ نتیجه اعلان شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتونه ووت او له یوه زغروال موټر څخه د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. ښاغلی ټرمپ پرون وویل:
I'm doing well.
زه په خکېدو یم. زه غواړم د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خکېدو ده.
ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې په یو ویډیو کلیپ کې ویلي و وروسته تر دې چې ناروغ سو د کووید 19 ناروغۍ یا کورونا وایرس په اړه په ډیرو شایانو پوه سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته سوو کسانو شمیر تر 2 میلیونه اوښتی او په دې وایرس تر 2 لکو زیات کسان په دغه هیواد کې مړه شوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په لغمان کې یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی کویت او له هغه ځایه دوحې ته روان شوی. هلته چې بین الافغاني خبرې روانې دي د ښاغلي غنی د سفر اهمیت په یو مرکه کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې نن د استوګنې نړیواله ورځ ده. د ښار جوړونې وزارت په هیواد کې د استوګنې د کورونو ستونزه لویه بولي.
داسې ارقام څه دا وښیي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلق مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د غې ترڅنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه روغتون څخه چې د ده د کورونا علاج پکې کېږي د څو شیبو لپاره بهر ووت او له خلکو سره یې روغبر وکړ. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې قطر ته د ولسمشر غنی سفر به د سولې د خبرو پر بهیر کوم اغیز وکړي.
غیر حل لپاره ولسمشر به هڅه وکړي مربوطه او لوري هغه ته قناعت ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره خبرې
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په لغمان کې نن یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د هغو حملو وروستۍ حمله ده چې تر ډیره ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو د نن په برید کې ګورو چې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او د حمله چا کړې ده. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. امیرزای صاحب، پیښه څنګه، په کوم ځای کې پیښه شوې ده او تلفات یې څومره دي؟
ډیره مننه. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزی ازادۍ راډیو ته شیبه مخکې تایید کړ چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د سلطان غازی بابا خرګوټي اړوند سیمه کې چې د والی رحمت الله یارمل پر موټری کاروان باندې کوم موټر بم برید شوی او د هغې له امله 8 کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې 8 تنه وژل شوي دي او 10 ټپیان دي. دولزی ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې په وژل شوو کسانو کې 4 د والی ساتونکي دي او 4 ملکي خلک دي. دا نو په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د مقام پر تعمیر هم موټر چاودنه شوې وه او له امله یې 4 ماشومان او یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي وو او همدارنګه 24 نور ټپیان وو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او دا نو په داسې مهال رامنځته کېږي چې نن سهار ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویلي چې والي له خپل مېلمستونه د خپل دفتر په لور باندې روان وو چې دغه برید ور باندې وشو. خو خپله والي ترې روغ وتلی دی او یوازې 8 کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه نو د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لغمان د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. په دې پیښه کې تر اوسه پورې د 8 کسانو مړینه تایید شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړی پا په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ نعمت الله کریاب د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او له خغلی کریاب سره په مرکه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیتی وضعیت او ورستۍ حملې څېړو. کریاب صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. فکر کوئ چې د پرله پسې حملې څه پیام لري د افغانستان په ختیځ کې؟
سلام او درنښت تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته. نه یوازې دا چې په ختیځ کې دغه ډول بدې واقعې دي، د افغانستان ټول ولایتونه د دغه شان د جګړې د یوې سختې څپې سره مخامخ دي، باوجود د دې چې په تېرو 15 ورځو کې د جګړو هغه شدت د پخوا څو اونیو په پرتله راټیټ شوی دی. د تلفاتو ارقام هم راټیټ شوي، خو له بده مرغه چې په ننګرهار او لغمان دواړو کې دوه پرله پسې خونړۍ چاودنې او بریدونه چې قربانیان یې ملکي خلک او ولسي وګړي دي، د خورا خواشینۍ وړ ده. عموما په ګرده نړۍ کې تعامل هم همدا دی چې چېرته د جګړو او تاوتریخوالي د راکمولو دپاره خاصه پیل کېږي، د سولې مذاکرات پیل کېږي، ورسره جوخ جګړه هم راکمېږي. خو د افغانستان دغه قضیه پیچلې ده.
ما هم دا پوښتنه کوله چې دا د حملو زیاتېدل خو به په قطر کې د سولې د خبرو له پیچلي کېدو سره څه اړیکه نه لري؟
باوجود د دې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په تفاهم کې د دې خبرې ذکر شته ده چې په لویو ښارونو کې او دغه ډول بریدونو مخه به نیول کېږي، خو نه ده نیول شوي. دلته دوه حالات دي. یو دا ده چې ځینې داسې خلک شته دی د افغانستان د دغې پیچلې جګړې تر شا چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې کراري راشي او هغه خپلې نامشروع ګټې د افغانستان د جګړې په دوام کې لټوي.
دا څوک دي؟ دا کومې ډلې دي؟ کریاب صاحب،
د افغانستان حکومت داسې وایي چې دلته په دې هېواد کې د 2013 پورې یا لوی او کوچنی ډلې شته دی چې هغوی په نامخامخ ډول په نیابتي ډول د ځینو ګاونډیو هېوادونو په لمسه باندې دلته دا ډول پیښې او بریدونه کوي، یا خپل د طالبانو په منځ کې شاید داسې څوک وي چې هغوی ظاهرا نه خو په پټه د اوسني بهیر سره په مخالفت کې. نو دا دواړه حالات د پام نه شي غورځېدلی، او ځینې د داعش ډله خو لا د وړاندې نه دلته فعاله ده، باوجود د دې چې طالبانو سره په ډېرو ځایونو کې په جګړو هم لګیا دي. کله چې دا ډول پېښې وشي، بیا یې نو چې څوک مسؤلیت وانخلي، ښکاره خبره ده چې ځینې کلۍ پټې شته د افغانستان د جګړې
ساتلو. بله کریاب صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې که څه هم د افغانستان د دولت چارواکو د داعش ډلې د مکمل ځپل کېدو او تقریبا د دې ډلې د له منځه تلو خبره کړې ده، مګر بیا هم لیدل شوي دي چې دې ډلې ځینې حملې کړي دي. په د شینوارو په حمله کې او اوس د نن د لغمان په حمله کې څومره فکر کوي چې د داعش ډلې لاس به وی؟ یعنی حقیقتا داعش ډلې به دا کار کړی وي؟
تر اوسه خو هغوی په رسمي ډول هغوی چاره پېښه وکړي په جرأت باندې وایي چې هغه خپل ویډیو د بریدګرو هغه تصویرونه او ټول خپروي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، او چې ونه شي نو بیا اټکل د دې کېږي چې هغوی په کې لاس نه لري. لږ وروسته به معلومیږي چې د لغمان په پیښه باوجود د دې چې دا د والي پر کاروان باندې یا د په موټرو باندې برید و، وروسته به معلومیږي چې په واقعیت کې چا کړی. خو تر هغه پورې چې موږ د هوښیارۍ نه کار وانخلو، هلته چې په قطر کې مذاکراتو ته ناست یو، نو چې هر څوک یې کوي دلته به د جګړې د دوام لاملونو، بیا افغانان به هماغه چا ته ګوته نیسي چې دلته د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي. زموږ هیله مندي د مغو خلکو نه دا ده چې نن فکر کوم د افغانستان ولسمشر به هم د سیمې هېوادونو ته عربي هېوادونو ته ورځي، او هلته به یوه مثیره نتیجه د افغانستان سولې ته چې د افغانانو هیله ترې ده په لاس ورشي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریابو چې د افغانستان په ختیځ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او وروستیو حملو پر عواملو یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس هم قدر منوریدونکو، ناجیه ساپی د افغانستان وروستي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان ته د ایران د دوغرون سرحدي ګمرک لاري سکه 1 میلیارد ډالر واردات شوی. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 33% ډیروالی ښیي.
د ایران هیواد خو زمونږ یو له تجارتي همکارانو څخه دی چې د هغوی سره مونږ ډیره زیاته راکړه ورکړه لرو. د دوی سره مونږ په درې ولایاتو کې تجارتي ګمرکونه لرو چې د فراه ولایت دی او د نیمروز ولایت دی او د هرات ولایت دی.
نوموړي ول د غراکړه ورکړه تر ډیره د هرات د اسلام قلعه او ایران د دوغرون سرحدي ګمرک للارې ترسره شوې ده. د مالی وزارت وایي چې ساختماني او خوراکي توکي واردات دي چې د دوغرون للارې افغانستان ته لیږدول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه افغانستان ایران ته د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالیو کې د کلیوالي ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره 2.9 میلیونه افغانۍ ویشل شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو به میرمنې د غالۍ اوبدلو وسایل او توکي واخلي او د کورنۍ په اقتصاد کې به پوره ونډه واخلي. نوموړي ویل چې دا مهال د افغان میرمن لخوا اوبدل شوې غالۍ په مارکیټ کې خورا ښه بازار لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې د افغانستان په ښارونو، کلیو او بانډو کې اکثره خلک وزګاره دي او د بیکارۍ کچه په دغه هیواد کې ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. تازه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې ویلي چې د یو شمېر ستونزو په ځانګړي ډول د برېښنا د ستونزې له امله د دوی تولیدي کارونه کم شوي او 1000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 15.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.5 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یو نړیواله مسله راخلو او له هغه وروسته به بیا د افغانستان مسایلو ته دوام ورکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په روغتون کې بستر دی، پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ټرمپ له جمعې ورځې راهیسې د کووید-19 ناروغۍ په خاطر واشنگټن ډي سي ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلی چې ژر به له روغتون نوزی او خپل پاتې کمپاین به پر مخ یوسي. صفی الله ستانکزی په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د اورېدو بلنه یې درکوم.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د رښتینې وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضع یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډېر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډیر خو ما د کووېډ په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت توګه خوځې ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کووېډ-19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. څلور اویا کلن ټرمپ په والټر رید روغتون کې بستری شو او لومړی میرمن په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکترانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ټرمپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ټرمپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ټرمپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر یې هم تر بل هر هیواد ډیر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ټرمپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته روان شو چې له هغه ځایه به بیا قطر ته ځي. که څه هم کویت ته د ولسمشر د سفر هدف د کویت د پخواني امیر روح ته دعا ده، خو قطر ته د سفر پر مهال به ټاکل شوی چې له قطري چارواکو سره وګوري، له هغو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو بحث وکړي. ولسمشر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې هیواد کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له څو ورځو راهیسې ځنډیدلې دي. فیروزه عزیزی په دې اړه له کابل نه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي چې غلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې اوسنی بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی سونو یو برخه ده.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایست بیا پلغزه ورسته ولسمشر دی قطر ته. په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې مرنۍ پر شاستوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه ده.
د ښاغلي مینپال په خبره جمهور رئیس غنی به کویت ته هم یو لنډ مهالی توقف ولري او د کویت د پخواني امیر د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار شاه حسین مرتضوي قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له یوه واحد آدرس څخه د افغانستان د بهرني او سیمه ییز سیاست انسجام د بهرني سیاست په برخه کې د جمهور رئیس د بریالیو پنځو مهمو ګټورو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې د دواړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله خبرې دلیدلې او همدارنګه په افغانستان کې جګړې هم شدت موندلی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به د دغه سفر په اوږدو کې هڅه وکړي چې درېدلې خبرې بیرته پیل شي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوال لري چې هغه بلاخره د قطر حکومت ته ولته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره ښاغلي خلیزه سره د خبرې مطرح کاندي. پر طالبانو فشار ورده ولیا طالبانو سره تماس نیول تر سوال کول شي چې د اوربند مسله مخنیوي شي او د اوربند مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخنیوي شي. نو د دې مسلو د پیړل لپاره، د دې مسلو د پرمخبیول لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمیر وس.
نږدې یو میاشت کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دی. که څه هم دواړه لوریو د مذاکراتو له پیل وړاندې د تګلارې په اړه غونډې کړي، خو لا په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی. د دې خبرو له منځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې دی. سرچینه زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرکزي پلاوی د بدیل شپږ لارې یا طرحې وړاندې کړي دي. قطر ته د جمهور رئیس غنی له سفر وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره لیدنه کړې وه او د تاوتریخوالي په کمیدو یې ټینګار کړی و. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، کویت ته او له هغه ځایه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات مو اوریدل. ولسمشر غنی نن کویت ته روان شو او ټاکل شوی چې په قطر کې به په خپلو لیدنو کتنو کې له قطري چارواکو سره او همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړي. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. نن د اکتوبر 15 نیټه ده او د استوګنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په دې مناسبت وایي چې ښارونو ته د کلیو او بانډو د خلکو د لیز لیږد د استوګنې د کورونو د نشتوالي ستونزې څو ځلې زیاتې کړي دي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د استوګنځایونو نشتون لویه ستونزه ده. خاطر پردیس په دې اړه په خپل راپور کې له چارواکو او بې کوره شویو خلکو سره خبرې کړي دي.
دغه نلارو شخصي
شپږ دېرش کلن میرویس له یو ویشت کلونو راهیسې په کابل کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. میرویس د اوه اولادونو پلار دی. نوموړی چې کابل ښار کې ژاله پلوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وایي.
دغه نلارو شخصي سړی نه لرم موږ دلته کراچیونی کوو. خو دا کراچی که نه کېږي یو کراچی د هغه هم د راس لاس ډوډۍ خوره په کور کې د هغه مچلو که دا سړی رانیسو څنګه وکړو.
دا یوازې میرویس نه دی چې د استوګنځای له نشتون څخه ځوریږي، بلکې د په څیر ډیر نور هم شته چې په کابل ولایتونو کې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د استوګنځای له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې دغه هیواد وسنۍ نفوس شاوخوا 3.3 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1% په کلیو بانډونو کې او 24% په ښارونو کې ژوند کوي. په دې کې یو شمېر کوچیان هم دي. خو پوښتنه دا ده چې د دې نفوس څومره برخه د استوګنځای د نشتون له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د ښار جوړونې وزارت وینا او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي که څه هم په دې اړه کره شمېر نشته، خو د تیرو کلونو پر وړاندې سکل د استوګنځایونو غوښتنه 3% زیاته شوې ده.
تر اوسه داسې ارقام، دقیق ارقام څه دا وښيي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلق مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د هغې تر څنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده. یوازې په کابل کې هغه ارزمانه چې موږ کوو د میلیون نه پورته خلک مسکن ته اړتیا لري او بالاخره د دې مشکل د رفع لپاره موږ کوشش دا کړی ده چې نوی کابل ښار جوړ کړو. څه د نوي کابل ښار په جوړولو سره به موږ د 2 میلیونه نفرو لپاره د دودو استوګنې لپاره موږ زمینه وسه.
ښاغلی ناصری وایي د کاري فرصتونو نشتون، ښارونو ته راتګ ناامني او له امله یې له کورونو بې ځایه کېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې ښارونو کې خلک د استوګنځای له کمښت سره مخ کړي. خو کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې لري؟ د چارو پوه صدیق قیام وایي
د نفوس د زیاتوالي له امله خلک په غرونو او په هغه ځایونو کې چې ډېر خوندي نه دي اوسېږي. د دې ستونزې د حل لپاره باید یو قوي کنفرانس جوړ شوی وای، نه یوازې دولتي کسانو بلکې د نظر خاوندان او انجینران په کې راټول شوي وای، او په هیواد کې د استوګنځایونو د ستونزې د هواري په هدف یې خپل نظرونه ورکړي وای.
ښاغلی قیام دغه شان د دولتي ادارو په همغږۍ ټینګار کوي او وایي تر کومه چې د ښار جوړونې وزارت او نورو اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي، په هیواد کې د استوګنځایونو ستونزه نه هواریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي وروسته یو بریدونو سخت وحشت خپور کړی دی. دا څه حال دی؟ سامون له زابل نه لیکي د لغمان د والي د موټرو پر کاروان حمله د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي نو طالبان چوپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. موږ د ولسمشر سفر ته هیله من یو چې ډیر اړین دی په داسې حالاتو کې. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او په قطر که د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. قاسم ځواک لیکي که چیرې د طالبانو سره د افغانانو غم وي نو دوی د اوربند اعلان کړي، او حکومت مخکې هم د اوربند غوښتنه کړې ده نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدل نافع افغان لیکلی دی په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوی دی او د دې علت یوازې دا دی چې په قطر کې د سولې هڅې زیات شوی دی. د ځینو اوریدونکو لیکلی پیغامونه قطعا نه لوستل کیږي ځکه چې په ګډوډي لیکي او کلماتې وړاندې وروسته کیږي، نو هیله ده چې